یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه یو ساعت خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. وابوري چې د کابل لویدیز شپږم امنیتي حوزې اړوند شهر دوبی د ودونو په تالار کې د تیر ماسخوتن د انتحاري حملې له امله درې شپې تکه وژل شول او یو سل دوه تیا نور ټپیان شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه پاندېښنه کړي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نوربست یونیز خپرونې ته ځانګړي شوې چې مرسلین ارسلاوه یې وړاندې کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیر شپې د چاودنې د مرجوب لوشمیر تر 200 تنو واوښت. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان په چاودنې کې وشل شوي او د ایران چارواکو څلور شزی چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد اعتراض کړی وو او د نارینه و جامې اغوستي وو له توقیفه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیر شپې په چاودنه کې وشل شوی کسانو شمیر درې شپې تو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 اتیا تنه ژوبل شوي دي. چاودنه د شپې په 10 بجې او 40 دقیقې د دارالامان واټ په شهر دوبی هوټل کې وشوه. د چاودنې په مهال په هوټل کې شاوخوا زر تنه حاضر ول. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقي وایي چې دا چاودنه د افغانانو دښمنانو کړې ده. د پیښې یو عیني شاهد احمد امید اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل
تقریبا 12 نفر د هوټل بود او قسمه کې ما خودم
د وای د 14 په وخت کې په هوټل کې نږدې 1200 کسان حاضر و. زه خپل د صحنه شاهد یم. مش په نکاحونه کې وو چې ناڅاپه 14 وشوه. پونش وو چې څه شوي دي. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې مخالف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په کلکه غندلی او هغه یې د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. دا ډول بریدونه تر دې پخوا د دولت وسلوالو مخالفو ډلو کړي دي، خو ولسمشر غنی بې له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي چې دا ډول بریدونه د یوې ترهګرې ډلې چې د افغانانو وژلو ته یې ملا تړلې ده د بې رحمۍ ښکارندویي کوي. همدارز ویلی چې د نن ورځې لپاره خپل کمپاین غونډې دروي او د هیواد د امنیتي وضعیت د چیرلو لپاره ځانګړي امنیتي غونډه رابولي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ګواکې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي پک لکه رد کړل. یو شمېر رسنیو د دې ورځې د لمانځلو د کمیسیون د یو چارواکي فریدون الهام په قول ویلي وو چې د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والی ویندوی همدار ازول چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لاري کې پرون ماښام زرګونه وګړي راغون شول او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره میلی جوړ کړي. اتنونه او اورلوبي وکبلې. امان الله خان چې د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه د افغانستان خپلواکي اعلان کړې و په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوې ده. د ننګرهار په ګډون په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سږ کال دا جشن لا په پرتمین ډول جوړیږي ځکه چې د افغانستان د خپلواکۍ سل کاله پوره کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه مهال و چاودید چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لاته سیمه کې غزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. تر دې مخکې دغه سي حمله مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستي له توقیفه خوشي کړی دي. دا خبره د بشري حقوقو د څارنې ډلې یوې څیړونکې تارا سپیری فر پرون پر ټویټر خبره کړې ده. د هغې په وینا پر نیول شویو ښځو تور لګېدلی چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتو هڅه کړې وه. د دا هم ویلي چې دا ښځې په ضمانت خوشي شوې دي. او د اوکراین په تفریحي شار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنه مړ شوی او لس نور ټپیان شوی دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت موندلو لپاره جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلي چې د دې مسئلې د څیړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به ځواب ورکوي.
زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادی رادیو ډاٹ کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې د انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي.
له بده مرغه تیر شپې ته تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي، د میرمن او ماشومان او بسمونځ شهیدان شوي دي او یو څل دوه تیا تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان البته وایان نصرت رحیمی و په دې اړه به یو مرکه هم درته نشر ته سپارو او په دې به په دې مرکه کې غږیږو چې دغه پیښې بالاخره څوک اولی کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کې دي.
دا امنیتي تدابیر ترې وهده پورې رضایت کوونکي دي، اما ویر لرو.
د روانې خبرونې د هم انیمایي نور بستهونیز خبرونې ته ځانګړې شوی د هم را سره واوري د ورځې تر 1 بجې را سره پات شي. زمونږ غلازادي رادیو ناوړې لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیر شپې انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوخته دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولای ځان برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالو ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمينه برابره کړې ده. بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه برید یا دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. زموږ همکار خاطر پردیس د پیښې سیمې ته تللی و، لدنه به وورو چې هلته یې څه ولیدل او څه یې تر سترګو شول. پردیس مهرباني وکړي.
بلې ډیره مننه اکرام صاحب. بلې څنګه چې تاسو هم وویلی تیره شپه لس شاوخوا لس نیمې بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دلته یو انتحاري حمله په یو هوټل کې کیږي چې دې هوټل کې شاوخوا 200 په بخنې سره 1200 کسان دې هوټل ته وربلل شوي وو. د عین شاهدانو په خبره باندې چې دغه هوټل د کابل په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري، هغه سیمه چې دلته معمول لن زمونږه هزاره ورونه الته ژوند کوي. الته چې کله زسیمه تلاړم په سیمه کې د تیر شپې د ودونو تالار کې، یعنی کسان چې وژل شوی دي هغه ټول هغه ماشومان چې په ډلیز ډول باندې د دوی هغه جسدونه خاور ته وسپارل شو هغه سیمه اوسیدونکو سره چې ما کله خبرې وکړلې دوی یو ډول یعنی یو ډول کرکۍ څرګندول یو ډول ویری کوي چې دغه ډول پیخي دغه ډول بریدونه همیش د کابل په لویدیس کې کیږي او د ګنډ شمیر کسانو ژوند له لاسه اخلي د خغلی نصرت رحیم سره چې د کورونی چارو وزارت وایاندې له سره مو چې خبري وکړلې د هم د دې پیخي د جزئیات په تړه باندې مونږ ته داسې ویلي چې نهایی ارقام چې دغه درش په تکه وژل شوی دی 202 کسه ټپیان چې په وژل شوی او ټپیانو کې ماشومان خزي هم شامل دي اوس پښتنه دلته دا و چې دغه کس څنګه دی د ودونو تالار ته ننوزي دا پښتنه مو چې د رحیمی صاحب نو کړ رحیمی صاحب جواب دا و چې د په یو عادل لباس کې لکه د نورو عادي خلکو غوندي صرف هغه وټلونه کې چې د مهمو خلکو ودونه وي نو الته غامنیتی تدابیر یو څه ډیر ټینګ وي خو دا چې چون یو عادي کس او د عادي خلکو واده ونو دلته دا هر څوک چې صرف هغه د واده کارت لیدل کېده او د هغه نورو سنور د سکم چک پوینټ یا د سکم امنیتی پوسټونه چې تلاشي وکړو
رحیمی سره تاسو ویل چې ورسره وغږی دی د پیخي انګیزي په اړه ونغه کېدو چې اصلا ولې دا پیخه رامنځته شوې دا هغه کس انتحاري حمله کوونکی څه غوښتل دا کوم چارواکي واده نه ولکته لګلک څنګه چې تاسو ویل د بیچاره خلکو غیر سیاسي خلکو واده رحیمی په دغه څه وایي
دقیقا اکرام صاحب دا پښتنه چې کله مونږ ترې وکړل نو دوی هغه ورستی شالید دوی لاړل چې د کابل په لویدیس کې دغه ډول پیخي لکه یو ځل په یو مرکز یو روزنیز مرکز کې داسې برید رامنځته شوی وو یو ځل په یو ورزشي سټډیوم کې یو ورزشي کلب کې داسې برید رامنځته شوی د کابل په لویدیس سیمه کې البته د همدغه اشاره درلودله چې دغه ډول بریدونه چې دلته کېږي معمولا د دوی هغه هدف مشخصا د عام وګړو وژنوي خو مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې دلته د دې برید مسولیت روس هیڅ چاغه پر غاړه نه دی اخیستی تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې طالبانو دغه برید په کلک ټوغندلې بل خبره چې جمهور رئیس هم په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه طالبان نشي کولای په دغه ډول بریدونه باندې ځان ته برات ورکړي په دې دلیل باندې چې طالبان د نور وسلوالو ډلو لپاره په افغانستان کې خو بستر دی او دوی د هغه بستر نه په استفادې سره دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو و موردل چې د کابل د لویدیز شپږم امنیتي حوزه اړوند د شهر دوبی د ودونو په تالار کې چې تیر ماسختن کومه انتحاري حمله ترسره شوې و رامنځته شوې و په دې حمله کې درې شپې ته کسه د واده ګډون کوونکي وژل شوی او یو سل دوا اتیا نور ټپیان شوی دي په همدې مسله کې پاتې کیږو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د غړول حملو اندېښمن کړي دي که څه هم دوی په دې نه پوهیږي چې بل اخر د کارونو څوک کوي خو زموږ همکار خاطر پردیس د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې مسایلو په اړه باندې غږېدلې دي او پښتنه یې ترې کړې ده چې بل اخر د دغه ډول حملو کې څوک کومي وسلوالې لاس لري
دا پېښه د افغانستان دښمنانو د خواسوي ده او دلته درشلو نه زیات روسي ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانې دوی خبره کړې ده هغه کې واضح ویل چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان د پاره غواړي ناری وایي چې موږ د افغانستان د پاره کار کوو
بلې مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې یو خو د سولې خبري ولا بل اړخ د انتخاباتو د پروسه چې په جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دیش بده اساس شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ونه رسیږي سولې ته ونه رسیږي صوبا ته ونه رسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکړي او بل اخر دا ټول پروسه سبوتاش کې او د بینې یوتي.
بله مجاهد صاحب، کچیر تر ته وای چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساس او شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني؟
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی چې غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي، یو سولې ثبات ته ورسیږي، او دا پروسه په سره کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی. ما تاسو ته به ویل چې دا د ټولو افغانانو، د عام افغان نه نیولې د حکومت، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده دا چې پیکو مخنیوي وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولای شي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولای شي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړي، او په دې باندې باید دوی بریج وکړي، هغه ډله د بای ویلسي او افغانستان ولسته ځان وکړي چې موږ نه دی کړی، دغه سي موږ پیدا کوو هم د بای نه ورو هم.
د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې، اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نجیا صاحب یې وړاندې.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت یو سلو پنځه ویا پروژې د طلبه تسپارلې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې تر ډیره سختمانی دي.
یو سلو پنځه ویا پروژې په مجموع کې یو چې د طلبه تسپارلې اعلان تسپارلې دي، چې باغې کې موږ وخت لیکونه ترلاسه کړی دي، چې په حدود کې سختمانی مواد هم په حدود کې 300 پورې آنلاین ترلاسه کړی.
نو موږ ویل چې له دې لارې به لسګونو کسانو ته د کار زمینی برابر شي. دوی وایي د افغانستان د صنایعو په استخراجي سکتور کې په مجموعي ډول له 200 تر 350 میلیون ډالر پورې پنګونې ته اړتیا ده. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د تازه میوو او کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د تازه میوو او کرنیزو توکو لسګونه غرفې جوړې شوې دي. دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت دی. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د تازه میوو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د تازه میوو صادرونکي شکایت کوي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نه لري. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاویا افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. بیرته راګرځو د امنیتی مسایلو په لور. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د تیر شپې په حمله کې چې په کابل کې شوي، لکه تر لګه د قربانیانو شمیر له 200 تنه اوخت د دب د سال کې، چې سبب د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن په کابل او نورو ولایتونو کې منځل کیږي. د کابل خاریان د خپلواکۍ جشن ته خوشاله خو امنیتی پلاوه پاندېخنه کړي. دوی مانی چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بلخو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت بیا د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال ورکوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانې او وټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځل لپاره د هیواد په درې رنګ ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په اکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخته امنیتي پلوه هم دغه خار بڼه بدل شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمه او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لویو خارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټیکسي چلوي، په کابل خار کې د امنیتي تدابیر او شته وننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سار له کور نه راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو هدف پورې کافي دي. ولی بیم د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهیږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ته چې هر څوک ځنا چې هر څوک هر خاره دی کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي. هره لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل اوسیدونکو شاسوارزه چې په یو پخمایوب دی، امنیتي بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
زه سید پاشان هم میگم هم خدای ډېر ښه امنیت دی، کور نه څوک وتای نه شي، دومره ښه امنیت دی چې کموت تلاش اور کموت ګوري چې کموت انفجار افسونه کې خزمې پیسې نه وي راباندې، دا امنیت دی. دې ته امنیت وایي؟ دې ته امنیت نه وایي، دې ته رزالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وازو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم، داسې هلته روان. نو په دې کې څوک پیره لري؟ په ځای کې پنځه مړه کېږي د بل پې ورځي.
خغل شاسوارزه که خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشن او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږمه اوزه کې د تېرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یوه هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واصل لوی سالو چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن په ویاړ باندې د کابل ښاریانو امنیتي اندېښنې در سره شریکولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
مغل ازادي رادیو ناوري اوس هم ورزو غزنی ولایت ته که څه هم په غزنی کې د خزو وضعیت ستونزمن بلل کېږي، خو بیا هم په تیرو لسو میاشتو کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، ښوونځیو او موسسو کې په دندو ګمارل شوي، چې له دې سره د غذای مېرمنې زیاتې خوشاله دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور راستولی دی، دا به په شریک واورو. خو له دې نه مخکې چې دا رپورټ نشریږي، اروزګان ته به ورشو. د شریف الله شرافت راستولې راپور چې وایي په دې ولایت کې د وچو او لمدو میوو حاصلات زیات شوي دي خو بازار نه لري. د دې ولایت یو شمیر بزګرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې یاد حاصلات یې د پخوا په پرتله دوه چنده شوي او لامل یې سږکال زیات بارانونه او د کال آبادوالی و.
په اورزګان ولایت کې ساشکال بزګران د خپلو باغونو له حاصلاتو زیات خوښ دي، ځکه د نورو کلونو په پرتله یې زیات حاصل ورکړي. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم صاف جان دی چې څلور جریبه د بادامو باغ لري. د ده د باغ د زیاتو ونو بادامو اوس حاصل ته رسېدلي او پخ شوي دي. د ده چې لکړه فلاس کې ده او په ګرز او دوړو سپېره دي، همدا اوس د خپلو درختو څخه د بادامو پخې دانې ځمکې ته راشو کوي او وروسته یې ټولوي. د د باغ پر ونو ځکه زیات خاوري او ګرد پروت چې تر څنګ یو خامه سړک تیر شوی دی. د صافجان چې لمن د پخو بادامو ډکه ده، ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالې د تیر کال په پرتله خپل باغ ته د زیات حاصل تم لري، ځکه د ده په خبره چې د بادامو ونو یې زیات دانې نیولې دي.
په دې بادام کې اوس ولاړ یم ټکوم، د پخوا په پرتله باندې حاصل یې ساش کال ډیر زیات شوی دی. نور د غنمو حاصلات ډیر زیات شوی دي، د زیرې د بادامو د کشتې د ماشو د جوړو د حاصلات ډیر زیات شوی دي.
صافجان نه یوازې خپل باغ د بادامو حاصل اخلي، بلکې جواري هم په دغه ځمکه کرلې دي، کوم چې د بادامو باغ پکښې کرلې دي. خدای وایي که څه هم حاصلات یې زیات شوی خو بازار نه لري. غوښتنې دا دي چې دولت د حاصلاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې زیات په کرهڼه او مالداري بوخت دي. د دغه ولایت کرنیز پیداوار دي لکه غنم، اورج، ماش، جواري، پټاټې، لوبیا او تور او سپینه زیره. او دغه راز د وچ او لندې میوې پیداوار دي لکه بادام، انار، کشته، مړې، هندوانې، خټکی، شفتالو، زردالو او داسې نور. فدغه ولایت کې نه یوازې صاحب جان د خپل باغ له حاصلاتو راضي دي، بلکې 15 کلن سیف الله بیا دوه جریبه د کشتی باغ لري. دغه د باغ د حاصل راټولولو ته شاوخوا لس ورځې پاتې دي. وایي ساش کالې د کشتونو زیاتې دانې نیولې دي.
باغونه ښه باغونه لرو، مګر دی دغه ټکوی خپل خواري په کارو دروست پرې د دولت همکاري نه در سره کړی چې دوای راکې یا بسګورو ته پلانونه وکړي چې ستېڅال دی دوای غواړي یا یو ځای را جوړ کړي یا خونه را جوړ کړي یا بل ځای وکړي یا بل ځای کې چیرې. بس دولت پلانونه راته کړی وای د مرضو مخه نیولې وای، یو په دوه د اصل زیاتوي، یو په دوه اصل زیاتوي، خو هېڅ پلانونه نشته. نه هېڅ همکاري نه در سره کړی دی. اوس په دې دغه کې مرضونه کوي، وچ چې بادام وچیږي، دی داسې د تور تور شان کوي، بلا کوي، موږ ورته وایو دا کوي، نور بادام یې پسې وچ سي، خورونه یې وچ کلک.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچو او لندو میوو حاصلات د پخوا په پرتله باندې 8% زیات شوي. د دې ادارې سرپرست سمیع الله ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغلته د وچو او لندو میوو لپاره بازار نه لري، خو وایي لامل یې نامنی ده.
د اورزګان ولایت یو چې د عمومي لارې مثلا خامه ده، او دوم لامل یې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه سیمه سایت زینه نه لرو چې هلته دغه موږ ش ساتنه وکړو. هلته دغه ځکه چې بیا دا د هوا د لارې موږ واسطه وو، او ډیر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو. خو در روان نه نیوي کال د پاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو د پاره موږ سړی خونی جوړې کو.
د کرنې ریاست مسولینو بیا د بزګرانو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دی له پامه غورځولې دي. بزګرانو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرستې وکړي، او د باغونو او د دې ترڅنګ نورو زراعتي توکو په برخه کې جوړته لارښوونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي سید د کرنې ریاست مسولین پر زورواکو او یا هم خیش او خاله ویشي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله خان د کابل د نن ورځو چاپ ورسپانو ته کتنه کړي په ګډه یاور.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورسپانو د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په مناسبت لیکنه او تبصره کړي دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د خپلواکۍ جشن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان ولس د تاریخي دښمن د مغرضانه او تپلسوي جګړې له امله له ګڼو اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. لیکوال په افغان ولس غږ کوي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي او خپلواکۍ سره خپل پایښت تضمین او ډاډمن کړي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې نوماندی له خپلواکۍ نه په تشو او وږو نسونو نمانځنه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ویل کیږي چې د ازادۍ جشن لپاره حکومت 340 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې، په داسې حال کې چې د ولس له نیمایي زیاته برخه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي کچېرې دغه پیسې په کابل کې په یو معیاري روغتون مصرف سوي وای، پر ځای اقدام به وای. د وېساب ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د غمیزو او حماسو په بدرګه د خپلواکۍ یو پیړۍ مزل. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي دا چې له خپلواکۍ نه سل کاله اوړي، خو اوس چې دغه ورځ مانځل کیږي پر افغان ولس د پردیو د پوځي ځواک شوم سیوری خپور دی. د سرمقاله لیکوال وای د دې یو دلیل دا دی چې افغان ولس د پردیو د يرغلونو په ماتولو کې بے ساری دی، خو د خپلواکۍ په ساتلو کې د ډاډمن امن په ټینګولو کې ناکام دی. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې د اتف ورځ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سل کال وړاندې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په انګریزانو باندې لدري او خواو بریدونه وکړل، او دې ته مجبور کړ چې افغانستان ته خپلواکۍ ورکړي. په سرمقاله قاله کې یادونه سوي له داسې ورځې نمانځنه د ملي ویاړونو راژوندي کول دي، او د شهیدانو روح ته دعا او د اتلانو کارنامې ستایل دي. د سرخط ورسپانې د سرمقالې نواندي د افغانانو ورک سرنوشت. په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي لازمه ده چې افغان حکومت، سیاستوال، سیاسي ګوندونه او شخصیتونه، مدني ټولنې میرمنې، ښځې او عام افغانان هم باید د خپل راتلونکي ورک سرنوشت په اړه سره یو ځای همغږي او په ګډه پرمخ ولاړ سي. او د سرمقالې په پای کې راغلي، دوی باید له یوه ادرس او په واحده ایجنډا له طالبانو سره د سولې میز ته کښېني. او دغه راز امریکا هم وپوهوي چې په افغانستان کې پیل کړی ناورین باید په بل ناورین پای ته ونه رسوي، او هر پریکړه او اقدام چې کوي باید افغانانو غوښتنې او دریځ په پام کې ونیسي.
زموږ غلازادي رادیو نوري درنو دوستانو، دا او نور ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سایت هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او سم په کابل کې د ګرمي 12 بجې او 13 دقیقې شوی. اسمت ساروان د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. لاغه بس لاغه نورست نور بس تهونی خبرونه لرو چې تر 1 بجې دوام کوي. ازادي رادیو سره پات شي.
د کابل د ودونو په یوه سالون کې د تیر شپې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. 14 د شپې په 10 بجې او 40 دقیقې د دارالامان واټ په شهري دوبۍ هوټل کې وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د تیر شپې برید غندلی او هغه د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. په ننګرهار کې چارواکو دا راپورونه چې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي په کلکه رد کړل. د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ایران چارواکو څلور ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستي وي له توقیفه خوشي کړي دي. او د اوکراین په تفریحي ښار ایډیسی کې په یوه هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و.
بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با عرض سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. با 100 سال از کسب استقلال افغانستان میگذرد. رویداد تاریخی که نه تنها باعث یک سلسله آزادی های سیاسی و مدنی برای افغان ها شد، بلکه زمینه آزادی و تامین حقوق زنان را نیز فراهم ساخت. با کسب استقلال افغانستان، نخستین تلاش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با یک سلسله فعالیت ها توسط ملک سریا آغاز و توسط برخی از زنان پیشتاز و فعال در عرصه حقوق و آزادی های زنان دنبال شد. در سال 1921 برای نخستین بار مکتب دخترانه در کابل گشایش یافت و پس از آن برای دختران نیز در کنار بچه ها زمینه رفتن به مکتب و کسب علم و دانش فراهم شد. با ایجاد مکاتب نسوان دختران افغان در افغانستان، دختران افغان توانستند از طریق بورسیه های تحصیلی جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. په 1922 کال کې په لومړي ځل د سراج النسوان جریده خپرېدو دا زمینه برابره کړه ترڅو افغان میرمنې وکړی شي په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خپلواکي او د نظر د بیان حق ترلاسه کړي او نورې ښځې هم له خپلو حقونو څخه دفاع ته وهڅوي. د نن په خبرونه کې له خوست ولایت څخه مدنی فعال اغلی نادیه باوری سره پر دی غږیږو چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته چې کوم حقونه او ازادۍ افغان میرمنو ته ورکړل شوي، په تیرو سلو کلونو کې دغه حقونه او ازادۍ تر کومه ساتل شوي او افغان میرمنې اوس په څه وضعیت کې دي. اغلی باوری، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم.
بله، ډیره مننه. لومړی به په دې تم شو چې ستاسو له نظره په سل کال وړاندې کله چې د افغانستان استقلال واخیستل شو، په هغه مهال کې کوم حقونه او ازادۍ چې میرمنو ته په نظر کې نیول شوي وي، څونه له وضعیت سره متناسب او سمې وي او څونه له هغه حقوقو او ازادۍ څخه د افغان میرمنو په د ذهنونو پرونتیا او د غراز د هغه د ازادۍ او د خپل د حقوقو د دفاع لپاره هغه وکړه شو له دغه ازادۍ او حقوقو او زمینو څخه استفاده وکړي تر څو موږ وکړي شو یو ښه وضعیت ته ورسیږو.
مننه تشکر. باوجود چې تل کال وړاندې دومره دقیق معلومات به شاید او به ما سره نه وي چې خوند کومه ازادۍ لرلې، خو وروسته د سلو کلونو نه کله چې غازی امان الله خان افغانستان خپلواک کړو نو خوند ته خپل حقونه ورسېدل، دوی هم ازادي پیدا کړه د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، سیاسي ډګر ته خویندې را ودانګلو. نو وروسته دغه نه خویندو ته خونه ورسل شو.
بلی، دغه ازادۍ او حقونه چې لاغي نه تر اوسه پورې حساب کو، تاسو څه فکر کوئ موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟
بلی،
ما غوښتل داسې وپوښتم چې اوس چې سل کاله تیریږي موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟ هغه آیا له هغه مهال سره یا له سل کلونو پخوا سره موږ اوس هم وضعیت کې پرتله کړو، موږ څه تفاوت ګورو په د ښځو د حقونو او ازادۍ په برخه کې؟ په
اوس فعلا لکه دا اوس سلسله کلیزه پوره کیږي، بیا هم د افغانستان خځې شي دي یو څنا ته خپل حقونو ته لاسرسي پیدا کړی. البته موږ نشو ویلای چې سل په سلو کې یا سل پاتیاو کې، خو په سلو کې یو ډېر فساد خويندو پرمختګ کړی دی خپل حقونو ته، تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، سیاست په برخه کې، اقتصاد، ټولنیز برخو کې دوی خپل حقونو ته لاسرسي پیدا کړی دی. خو په جریان د دومره کلونو کې لکه د سل کاله یا کمو زیات یا وړاندې وروسته څومره تیر شوي دي، مختلف حالات راغلي دي په افغانستان کې، مختلف رژیمونه راغلي دي. نو په دې رژیمو کې کله خویندو ته حقونه ورکړل شوي دي او کله هم خپلو حقونو نه محرومې شوي دي. نو موږ نه شو ویلای چې په سلو کلونو کې لکه څه رقم چې په هغه وخت کې پس خپل افغانستان خپل واکي واخیسته حقونه ورکړل شو، خویندې هم آزاد شوې، هغه رقم حقونه خویندو ته په تیرو سلو کلونو کې نه دي ورکړل شوي. څه ورکړل شوي مې محدود یا سمبولیک یا کله ښه او کله خراب او کله بيخي بندیز او کله حق ورته رسیدلی. نو دا ستونزه شته.
بلی، په تیر رسول کلونو کې تاسو اشاره وکړه، مونږ په تیر رسول کلونو کې په مختلفو رژیمونو کې مونږ د دې شاهد وښ د افغانستان د استقلال ورځ منځل شوی او د غرض د امان الله خان، شاه امان الله خان له افکارو څخه ستاینه شوی دا او د هغه حرکتونو څخه چې د افغانانو د حقونو، د افغانانو د ازادۍ د تضمین په برخه کې شوی، هغه نه ډیره دغه هر کله شوی او غستایل شوی دی. نو علتونه څه و چې مونږ د افغان میرمنو په برخه کې تاسو یو تخمینی فیصدي وړاندې نکړه چې مونږه هغه دیش فساد البته د حقونو ته ازادۍ تر رسیدلی علت څه دی چې مونږه د خزو په برخه کې ډیر شاته پاتې یو مونږ ونه شو کړی چې هغه ازادۍ چې امان الله خان هغه پیل کړی وي هغه نورم واده ورکو مونږ وکړ شو دغه حقونه او ازادۍ تضمین کړو؟
ما مخکې اشاره وکړه کنه افغانستان په یو حالت نه ده پاتې شوی، لکه هغه وخت چې غازی امان الله خان افغانستان استقلال واخیستلو، آزاد کړلو، خپلواک کړلو، په هغه رقم نه ده پاتې شوی. افغانستان په داسلو کلونو کې مختلف رژیمونه پېتر شوی دي، مختلف دورې پېتر شوی دي، رئیس جمهوران پېتر شوی دي، تر کومه ځایه چې زره لوی شوی او ما خپل ژوند تیر کړی ده. نو زما په وخت کې څو رقم حالات تیر شوی دي، لکه مثال اول ببرک کارمل و وروسته دغه ډاکټر نجیب شو، دا زما د یادښت وخت تر پخې ما، او وروسته د ډاکټر نجیب نام مجاهدین شو، مجاهدینو چې کله کابل ونیول د ښځو حقونه هغه ځای کې بېخي ښځې محروم شوې، په کور کې ناستلې، نه یې تعلیم حق درلود. البته اول چې مجاهدینو کابل ونیولو نه یې د هېڅ شي کار کولو حق درلود، محکوم شوې. وروسته دغه نه چې کله یو کال یو څه وخت د مجاهدینو تیر شو، بیا یې خویندو ته اجازه ورکړه، فرصت یې ورته برابر کړو، خو متاسفانه چې افغانستان په هغه وخت کې ډېر ژوبلو شوار و، ډېر وران و، مکاتب سوي و، پانتونونه سوي و، خو ورو ورو یو څه زمینه ورته برابره شوه، خویندې یو څه تعلیم ته مخه کړه، خو لکه سره خام چې مخکې خوندې تعلیم او تربیه او نورو برخو ته هغه اندازه نه وي، ځکه چې افغانستان کې جنگونه شو، افغانان ډېر مهاجر شو، نو کومې خوندې چې زمونږ په افغانستان کې وي هغو په افغانستان کې تعلیم ته ادامه ورکړه، وروسته دغه نه ځنه لاړلې هجرت یې وکولو خارجي هیوادونو ته. وروسته دغه نه چې د مجاهدینو دوره ختم شوه، طالبانو کابل ونیولو، طالبانو په وخت کې هم بیا هم خوندې په کور کې ناستلې، تعلیم نه محروم شوې، کار کولو نه محروم شوې، نو هر څه نه محروم شوې. بیا کله طالبانو رژیم پای ته ورسلو، رئیس صاحب د دولت امید کرزی موقف ته ورسېدلو، هغه هم یو څه خویندو ته ازادي ورکړه او کارونه یې ورته پیل کړل چې خویندو ته یو وزارت ونومولو، چې خویندو وزارت شته او نورو برخو کې اداراتو کې تعلیم برخه کې صحت په برخه کې یو څه ترقي ورکړه او کارونه یې ورته وکړل تر څو خویندو بیا یو څه وکړل شو خپل ازادي لاسته کړه او دوی مخه کړل خپل کارونه ته. او وروسته دغه نه هم اوس چې د پنځه کلن دوره د ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، دې کې هم خویندې لاسرسی لري، خو لکه څرنګه چې د امان الله خان په وخت کې خپلواکي وه هغه رقم خپلواکي اوس هم نشته، ځکه چې دلته داسې ټولنې دي زمونږ خویندې دلته له قانون او شریعت او اسلام نه ډېر رسم او رواجونه دلته خلکو ته احترام قایل دي، خپل دود او عرف او عناناتو ته ښه توجه کوي. نو اوس هم مونږ خویندې لکه څه رقم چې مونږ غواړو هغه رقم ازادي نه لري، البته مونږ هم داسې ازادي نه غواړو چې هغه د غرب په شکل وي یا خپل حد نه وتلې ازادي وي، خو دا ازادي غواړو چې خور یو خپلواک وي، هغه حق د ازدواج ولري، هغه حق د انتخاب ولري، هغه حق د تعلیم ولري، حق د صحت ولري، حق د سیاست ولري، حق د کار ولري، البته په اسلامي چوکاټ کې. خو متاسفانه چې اوس هم لکه څه رقم چې لازمه ده په رقم توجه نه ورته کېږي او خویندې
یو مشکل تل چې مونږ له اوریدونکو سره په تماس کې یو، دلته اوریدونکو چې مونږ سره تماس نیسي از مونږ میلمانی راځي، هغه وایي چې یو علت په افغانستان کې دا دی چې دغه میرمنې له خپلو حقونو خبرې نه دي او د ازادۍ په ارزښت باندې پوه نه دي تر اوسه او د دې لپاره مبارزه نه کیږي. ما مخکې یادونه وکړه په مقدمه کې چې مونږ سل کاله پخوا، البته چې په 1928 کال کې د سراج النسوان په نوم باندې یو جریده خپرېده چې په هغې کې د میرمنو افکار او د هغوی د ازادۍ او د هغوی د حقونو په برخه کې به ځینې مطالب نشر کېدل تر څو میرمنې وکړی شي د خپلو له حقونو خبرې شي او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. څه فکر کوئ چې میرمنو له هغې رئیس ته څونه هڅه کړې په خپله چې وکړی شي خپل هغه افکار، خپل هغه البته د ازادۍ په برخه کې او د خپل د حقونو په برخه کې نورو میرمنو ته آګاهي ورکړي تر څو هغوی هم وکړی شي په ګډه سره مبارزه وکړي د خپلو د حقونو لپاره؟ داسې کوم هڅه د میرمنو لخوا شوې یا تل موږ ناس یو دې ته چې زموږ دولتونه زموږ په اړه تصمیم ونیسي؟
مننه اورور. یو برخه خو باید په عموم کې نه یوازې میرمنو ته، باید ورونو ته هم د عام پوهاوي برنامه زخت دی تر څو دوی وپیږي چې خویندې هم حق لري، هم ښایي چې د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د ټولنې حق لري، د ټولنه کې ژوند وکړي، اړیکې ټینګې کړي، اجتماعي او فرهنګي پروګرامونه
په بخښنې سره. دا خو د حق ورکول دي چې تاسو د حق د ورکول غوښتنه کوي، دا چې خپل میرمنو د خپل د حق در ترلاسه کولو لپاره څونه هڅه کړې ده
خپل میرمنو؟ میرمنې هم لکه زمونږ ولایت خوست ولایت به درته وښیم، دې ولایت کې هم مونږ مدني ټولنې لرو، مدني فعالې خویندې لرو، د ښځو د حقوقو مدافعې خویندې لرو، فعال خویندې لرو. دوی هم کوشش کړی ده او خپل حق غوښتی ده، خو متاسفانه ما مخکې هم درته وویلې چې نه دولت دومره توجه ورته کړې ده او نه دلته زمونږ په ټولنه کې عرف او عنانات ډېر حاکم دي. دا هم یو هیلت ده چې خویندې نشي کړی، که څه رقم چې لازمه ده دوی پرمختګ وکوي. نو د دې لپاره باید دولت عام پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، که دولت وي که نړیوالې ټولنه وي، او هم خویندو ته د خویندو ظرفیتونه لوړ کړي، دوی ته برنامې جوړې کړي تر څو دوی هم زمونږ هغه بې تعلیمه خویندې چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغه هم په دې وپوهېږي چې مونږ هم حق لرو، هم ازادۍ کې حق لرو، هم خپلواک یو، هم هر برخې نه شریعت نه قانون نه هر شي موږ ته حق راکړی ده. خو خویندې هم خپلې هلې ډلې کوي، مبارزه کوي او خپل کوششونه کوي تر څو دوی راغ اوچت کړي او دوی ته د حق غوښتونکو وی او حق ورکړل.
بله ډیر مننه. ورسته به دې تر رسنو چې څونه خپل میرمنو هڅه کړي چې خپل کورنۍ کې د افکار او ذهنیت رامنځته کړي، د دوی حقونه او ازادي ورکړل شي. ځکه تاسو اشاره وکړه چې دا سنتي یا کلتوري مسایل چې دي د تر ډیره خندې خور زبر لمړی دغه د لغپرونې سره د اړیکې شميري او ریډونکو ته اعلان کوم چې دوی هم خپل پښتني او نظریات مطرح کړي موږ سره. بله د ازادي درنورینکو لغپرونې سره د اړیکې شميري دي 0995540 بل شمیره ده 0902015. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شماره های تماس با برنامه است 0799203540، شماره بعدی است 0700822755. میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم.
زه بابا جون د باندې وسته ولاته بل مرغاو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. روجان تا ته او استاد ملمنه السلام
علیکم. بله نو ما وانه خص دقیق لطف کی بیا تکرار کړی ته.
بابا جون د باندې وسته ولاته بل مرغاو د ولسوالۍ.
بله بابا جون ور مېرمنی وکي خره غلس خبرونی ته.
زما د خورجان څه دا پښتنه ده چې تا و شته ته څه خدمت کړی او بلم چې شریعت او پاک خدای جل جلاله کوم حق شې ته ور کړی، نه غریبانو ور کړی نه چا ور کړی دی. دا د شریعت او د خدای په قانون کې چې هر شزه کار وکي هغه به خیر بس سید په اجازه خپل کار وکي، دا به ترنه حق ته چاله جل جلاله دا شزه تور کړل.
بله ډیره مننه ساس پختنه وخت ساتمن به ان شاء الله ملمنه تاسو سره موږ ملمنه تاسو ته ځواب درکې. بل اړ کوم لرو. سلام علیکم. بله سلام علیکم. زما غږ درځي تاسو.
سلام علیکم آقای منصرین ارسلان. سلام خوش به شما با مهمان و محترم شما تقدیم میذارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از ولایت بازگوش.
آخوندزاده صاحب برنامه بسیار خوش آمدین، لطف بفرمایین.
از مهمان محترم شما یک نظر دارم، یک سوالم دارم.
بله مهربانی بفرمایین.
نظر می است وقتی که امیر امان الله خان استقلال افغانستان گرفته بود، به دو وقت به حساب درس و تعلیم خیلی کوشش های کردن ولی مردم افغانستان نپذیرید. این کوشش های از را هم نگی خوندمو باعث سقوط اکو را اسیز برکنار کردن. هر کسی یک گفت میداره، یکی میگفت کافر شده، یکی میگفت فوتو شده، یکی میگفت فوتو شده، که بالاخره از قدر برکنار شده که استفاق از رفت نخواست که خوندزی شمو تو بیدون خوندزی استفاق از رفت و از
بله بله خیلی.
ولی از امو وقت فتر تا باله، سوال از نمان محترم شماری است که از امو وقت فتر تا بال امی 10% یا 20-30% خانمایی که به می دست و تعلیم علاقه داره یا به می دست و تعلیم اینا میکنن تا بال 100 سال گذشته تا بال معمول 20% اضافه نشده، این تو درس و تعلیم عام نشده. این چی ایز است که مثلا 100 سال میشه بعد از 100 سال هم باز هم همین درس و تعلیم عام نشده. ولی از این بعد هم اگر این نظریاته که بس 70% مردم هم حال مخالف درس و تعلیم هست روی اطلاق شد که به 100 سال هم عام نشده، چی رو میتاسم
به افغانستان آم بسازد. شما این نقا گرفته میتالی خیلی مرکانی کنید کنید به درس تعلیم ویژیو کنید. این سوال اگر جا با تخلیم میره بانید. بسیار تشکر حتما. بسیار تشکر است. بله بله خوب. که بهاودین رور اخ با پختن تراو گرزو اغل باوری دوی لبادقی سولایت سخش پختن رو کرده شریعت پا ویل چه میرمن تا باید شریعت پا چوکارت که ازادی ور کشید. داغ تعلیم و تحصیل زغوارم دا پختن درست مطرح کم چی که شریعت خو میرمن تا تعلیم او درس ویلو حق ورکړی دی، نو آیا کورنۍ خوست په دې ټول پوه شوي دي؟ موږ چې اړیکې نیسي اورېدونکي او کله چې میلمه راغواړي دوی وایي چې کورنۍ دې باور ته رسېدلی دی چې دغه تعلیم او تحصیل د نجونو حق دی او حق باید ورکړ شي. خو تاسو په لومړۍ برخه کې اشاره وکړه چې موږ یوازې هماغه 10% البته چې موږ پخوا دا تعلیم و تحصیل ته زمینه برابره او لاسرسی او اجازه ورکول کېده، اوس هم په هماغه حد کې سل کاله وروسته. علت څه دی؟ ولې کورنۍ وخت دې آگاهی ته رسېدلې دي چې شریعت حق ورکړی، شریعت اجازه ورکړې ده او دا په شریعت په چوکاټ کې دي، دا باید تعلیم و تحصیل کې. علت یې تاسو څه بولئ؟ آیا دا اجتماعي ستونزې دي که لا هم د کورنۍ ذهنیت دې ته آمده نه دي؟
بله هم اجتماعي ستونزې دي او هم د کورنۍ ذهنیت برابر نه ده. کله زموږ غونډې ټولنه کې لکه خوست ولایت کې یو خور چې زموږ تر شپږم اوومه پورې تعلیم ته لاړه شي سبق ووایي وروسته دغه نه البته په ولسوالۍ کې او په اطرافو کې هم مرکز ښه دی اوس نه نو وروسته دغه نه د کورنۍ د خپل خور لور په کور کې نه وي وایي چې اوس دا غټه شوې ده د باندې تګې ستونزه ده چې دا لاړه شي کور نه بهر وځي تعلیم ته ادامه ورکړي. یوه ستونزه دغه ده چې موږ کورنۍ دا ذهنیت دې ته نه ده آمده شوی چې دوی اسلام هم حق ورکړی ده قانون هم حق ورکړی ده چې تعلیم وکړي. دا ستونزه دغه ده. او بله اجتماع کې ستونزې ډېرې دي. تاسو پوهیږئ زمونږ محیط او اجتماع دا هم البته له ناسالم چاپېریال نه یا له خراب او هغه نه چې په هوای نشته او خلکو ذهنیت دې ته نه ده آمده چې دوی په دې وپوهېږي چې خویندې هم حق لري باید تعلیم وکړي. نو په اجتماع کې هم دا ستونزې شته. داسې دي که کله موږ یوه خور لور مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا کار کوي نو دلته البته خوست کې که دا ستونزه کمه وي نورو ولایتو کې دښته ډېره ده هغه ازار او اذیت سره ډېره مخامخ کېږي. د مکتب په لاره ځورول کېږي رنګ رنګ خبرې مشکلاتو ته ایجادېږي د پوهنتون په دوره کې همداسې د کار په دوره کې همداسې په اداراتو کې یا د لارې په سر نو اجتماع هم تر اوسه دې ته نه ده آمده شوې. اجتماع یا ټولنه هم دې ته نه ده آمده ټولنه تر اوسه یې ذهنیت داسې پوره نه ده جوړ شوی چې دوی دا ذهنیت ولري چې خور هم ورور غوندې حق لري د تعلیم حق لري د کار کولو حق لري د صحت حق لري د هره برخه کې دوی حق لري قانون هم ورکړی اسلام هم ورکړی ده نو په دې ته تر اوسه یې موږ دا ټولنه دې ته نه ده آمده. نو دې برخه کې هم ځکه یې موږ دېرش فیصده خویندې لاړې دي یو طرف نه یو طرف نه کورنۍ ذهنیت نه ده جوړ کورنۍ فشارونه دي او بل طرف نه د ټولنې ستونزې دي. یو مثال به زه ژوندی درکړم د اختر په درېیمه ورځ په خوست ولایت کې د سولې د فکري تر عنوان لاندې یوه غونډه جوړه شوه چې په دې کې دوه سوو نه زیاتو خویندو ګډون وکړلو. ټولې زموږ خویندې با حجاب راغلې وې څادرګانې یې په سر وې حجابونه یې کړي وو او دلته په دا غونډه کې ګډون وکړلو. غونډه البته د خوست والي لخوا نه جوړه شوې وه دوی ته یو ټیکری ورکړل شو همدارنګه نور څه نقدي مرستې هم ورسره وشوې. خو متاسفانه چې دغه غونډه چې هېڅ نه وه مشکل نه وکړي نه کوم ساز وکړي نه سرود وکړي نه نڅا وکړي په حجابه خویندې راغلې د سولې د فکري په نام د سولې د عنوان په نام د سولې غوښتونکې وې سولې غوښتله د سولې تر عنوان لاندې شیرونه وویلې خپلې خبرې وکړې. خو متاسفانه زنه خودغرضه او مشکل کشا خلکو دغه موضوع دومره په فیسبوکو کې شیر کړله منفي خبرې کړلو چې موږ خویندې ټولې مایوسه کړلې.
بله که دې ته راشو وګورئ دا کورنۍ البته وړې ټولنې دي چې وروسته بیره موږ د هغې نه لوی اجتماع جوړو. نو په کورنۍ کې تر ډېره موږ د مور پر رول هم سترګې نشو پټولی د دې تر څنګ چې پلار هلته غټ رول لري خو مور هم د کورنۍ په د ماشومانو نجونو هلکانو ټولو په تربیه او روزنه کې البته ډېر غټ رول لري. د دې لپاره په کور کې میندو څونه هڅه کړې تر څو له دغې وړکې اجتماع ونه یا ټولن نه چې کورنۍ ده هغه غټې اجتماع ته یو نظم ورکړي او دا ذهنیت رامنځته کړي چې کله دا دوی بهر له نجونو سره یا میرمنو سره کاري محیط کې یا کاري فضا کې یا تحصیلي فضا محیط کې کار کوي نو دوی باید دغوی حقونو ته درناوی وکړي. تاسو له دې د میندو له رول څخه البته دلته راضي یاستئ چې هغوی د خپل هغه مسؤلیت ادا کړی دی که نه په کورنیو کې؟
بالکل بالکل موږ بار بار میډیاونه ګردي میزونه همداسې تبلیغاتي لارونه کلیو ولسوالیو بانډو ته راسې میندو سره هم خبرې کړي دي دوی نه هم خبرې اخیستې دي. په دغه برخه کې ماما پوهاوی ورکړی چې باید تاسو خپلې کورنۍ وروڼه واتوئ تر څو تعلیم وکړي. تعلیم بهترینه لار ده بهترینه کار ده چې همې خور وکړي همې ورور وکړي. او میندې هم په دې کې له پلارانو نه هم میندې ډېر مسؤلیت لري چې باید خپل اولاد په تعلیم یافته کې او د تعلیم په رڼا کې وروځي. خو کله کله داسې هم پیښېږي زموږ ځنه کورنۍ کې یا اکثره هغه بې تعلیمه خویندې او بې تعلیمه ورونه چې موږ دي نو هغه بېچارهګانې خویندې خپل هم د ورونو د تاثیر لاندې دي یعنی هغه په کور کې حاکمین زمونږ نارینه دي، نو دوی بیچارهګانې که هر څومره نارې مو کوي سورې مو کوي چې زمونږ پلونو تعلیم کوي، خو کله چې ورور پلار او کاکا او نیکه اجازه ورنه کړي بیا خو یې دوی خپله خپل حق ته لاسرسی نشي پیدا کوی. مثال نو بچیانو ته به تر هم حق وغواړي، خو په هر صورت مونږ هم نهایي کوشش کړی ده کوی هم بیا هم خپل غږ اوچتو میډیاو نه هرې لارې نه کوششونه کوو
دا خونزاده سے پختنه ترازو هغه داس پختنه وکړه چې سل کال وروسته کومنګ په مشابه وضعیت کې استو 1999 کال سره، نو وای او سمنګ په داس یو بد وضعیت کې او ته د ته پکتو چې تاسو ویل جنو زمنګ په ټولنه کې میرمنو ته د سی خوندي چا پیریال نه درامه چې شوې چې هغه لخپلو حقونو او ازادۍ څخه برخمن شي. دوی وای چې تاسو راتلو کې څنګه ګوري، یعنی موږ کو وس هم د سیو سل کال وروسته، نو تاسو د سی فکر نه کوئ چې سل کال وروسته موږ په 15 وضعیت کې کومه تغییر ته ملاونه تړو خپل حڅه ونکو؟
نه ان شاء الله امید پدې ستا چې اوس کو نړۍ پرمختګ کړی دا، آسیا پرمختګ کړی دا، افغانستان پرمختګ کړی دا، همدا سره د خلکو ذهنیتونو پرمختګ کړی دا. نو اوس لکه مخکې به چې هغه حالات وو پاینده ته به هیڅ حق نه ورته ورکې دوه سل کاله مخکې یا سلو کلونو نه وروسته یا د مختلف رژیمونو کې پاینده ته تعلیم حق نه ورته ولوي کار حق نه ورکولو، مګر هم خوشبخته نه چې اوس په دا یو د ولسیزو کې خوانده لپاره کارونه شوي دي، کیږي روان دي، د خلکو ذهنیت دې ته جوړ شوی ده چې دوی په خپلو لونو تعلیم وکړي. ما مخکې مو ویل چې زه نه ستونزې شته، ورو ورو به دا حل کېږي، همدغه مدني فعالان، همدا د حقوقو مدافعین، همدا میډیا وي، همدا نور خلک د آزادۍ خپلواکۍ نارې وکړي، دا به کوشش کوي تر څو د خلکو آزادان جوړ کړي، ذهنیت یې جوړ کړي، خپل خویندو کورنۍ ته اجازه ورکړي. نو انشاءالله سل کال وروسته یا سل کالونه کمتر ووایم، سل کاله یا دیرش کاله وروسته به انشاءالله افغانستان یوه ښه آینده ولري، پرمختللی به وي، له نړیوالو سره به سیال وي، نورو هیوادونو سره به سیال وي، هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت، هم د اجتماعي کارونو، اقتصاد، سیاسي، په هر ډګر کې بدای سیال وي، او خویندې به هم زموږ پرمختګ کوي. دې ته موږ امید لرو، ان شاء الله تم لرو پرمختګ به کوي، دوی به هم تعلیم ته مخه کوي، هم په سیاست کې ګډون کوي. اوس وایي موږ نمونه خروار، موږ په دا هم قناعت کوو، شکر پرې وباسو چې موږ خویندې ته دومره زمینه برابره ده، دوی په سیاست کې هم ګډون کوي، د کار اجازه مرکل شوې ده، تعلیم هم. نو ورو ورو به د ذهنیتونه چې دا کوم نه دي جوړ، دا به هم جوړ شي، و به رغول شي، او دا ټولې خویندې به خپل ازادي ملاسته کړي چې کوم شریعت اسلام ورکړې ده، البته هغه ازادي ښایم، خپل حقونه به هم واخلي. نو دا به انشاءالله کېږي او را روان به وي.
بلې، د دې لپاره تاسو مخکې اشاره وکړه، د دې لپاره دغه البته د خلکو ذهنونه برڼا کېږي، خو تاسو څه فکر کوئ چې انو زه هم یو زدیت د رسنیو او د رسنیو د پیام په تړاو په کورنیو کې په لرې پرتو سیمو کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې لا هم دغه پیامونه په سمه توګه نه اخیستل کېږي، د ښځو د حقونو په تړاو، د ښځو د ازادۍ په تړاو، او دغه هغه حقونه چې تاسو په وینا چې شریعت ورکړي دي او د شریعت په چوکاټ کې که داسې پیامونه نه اخیستل کېږي، علت څه دی د زدیت لپاره؟ آیا داسې نور تبلیغات روان دي پر ضد چې دا پیامونه په ټولنه کې جذب نشي او کورنۍ دا پیام وانخلي او پغې او هغه عملي نشي د کورنۍ په چوکاټ کې؟
اخا بخانه غواړم چې غږم ډېر سیټ وپوښتنه مې سمه وانخسته، خو لکه مې واخیستله دا پیامونه هم تاثیر گزاره دي میډیا وړلار نه، او په دا برخه کې زمونږ علما هم ډېر همکار دي او همکاري به کوي په دا برخه کې، دوی به ما په هوای کوي، د ممبر له لارې نه به خلکو ته د ښځو حقونه بیانوي، او دوی ته به وایي چې خویندې هم همداسې حق لري، ازادي لري چې دوی ګډون کې وکړي. نو انشاءالله دا به تاثیر ګذاره وي او کېږي به دقه.
بلې، که په روسي برخه کې دا راته وایي چې تاسو مخکې خپل تمه څرګنده کړه چې تمه ده چې په راتلونکو څو کلونو کې موږ دې اوس دغه اوسنی حرکتونو ته په کتو موږ به یو ښه راتلونکي ولرو، داسې اندېښنې دي په دا وروستیو کې چې موږ به د سولې په برخه کې ځینې لاسته راوړنې قرباني شي، آیا تاسو داسې څه ګورئ چې دا یا داسې اندېښنه لرئ که نه، که تاسو اوس د ښځو پرمختګ ته په کتو تاسو امیدوار یاست؟
او طبعا اندښنه لرو، اندښنه په دې لرو چې دغه هم مونږه سهار هم چې کله راډیو یا تلویزیون چالان، تو د خبرونو سره کوي او انتحاري یا چاودن او انتحاري عمله و د کابل په یو هوټل کې چې د واده په مراسم کې شوی و. نو دا اندېښنه خو موږ سره مل دي، خو که په دغه حالات کې د اوس روان د افغانستان په دې رقم روان وي، ان شاء الله پرمختګ به کوي. او که بیا هم هماغه جنګونه وي، هماغه حالات وي او مداخلات وي د خارجي هیوادونو همداسې د طالبانو یا د نورو مخالفینو، نو بیا هم اندېښنه موږ سره شته. خو توکل کوو، خپلې هڅې به کوو، خپله مبارزه به کوو، په خوانی ته خپل حقونه لاسته راوړو.
ستاسو له ګډون څخه په خبرونه کې ډېره زیاته مننه.
تاسو نام ډېره مننه چې خپل وخت هم راکړو. دوستان نام ټولو نه مننه. بیا هم بخښنه غواړم، ستاسو کورونه څونه غږم ډېر ټیټ و، سم مې نه شو اخیستلی. خدای دې وکړي چې دوی د قناعت وړ ځوابونه مې ورکړي. مننه
ډېره زیاته مننه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند یار و یاورتان.